द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلامونه اونی که هیله قدرمنو آویدون کو دایا وسط خبری خبرونه تاسو دا واشنطن دی سی دا ستوډیو څخه اوري. نن د پنجشنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې اووه نیمې او دلته په واشنطن دی سی کې د سهار 10 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د ژالو په اړه د امریکې، هند، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو د زیاتیدونکو اندېښنو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سویټزرلینډ کې ویلي چې ترهګري یې ختمه کړې.
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed their hideouts in border regions.
د هند وزیر اعظم مودی اشاره او د خارجه چارو سکرتر په ښکاره ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لاره د هند د خاورې نه تیریږي. د نوموړې اشاره ګلګت بلتستان ته ده. اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشران هم په دغه پروژې سختې نیوکې کوي.
دا داسې خبره ده چې مطلق د ښکاره جاره فراډ کوي. دا مصوبوي حکومت ناکام دی. مطلق د چین چې زموږ مقدمه چې کوم دی نو هغه بېله.
نوی منتخب امریکای صدر ډانلډ ټرمپ بالا سوګند پورته کوي، خو دلته په واشنگټن کې د هغه پلویان او مخالفین د احتجاجونو لپاره تیاری هم نیسي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نړیوال اقتصادي فورم ته ویلي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان شریکی پولیس سره نږدې د ترهګرو محفوظ مرکزونه ختم کړي دي. د سویټزرلینډ ډیوس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اولس او پوځ غټې قربانۍ ورکړي دي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغان صدر اشرف غنی هغه تورونه رد کړي چې ترهګر د افغانستان پر ضد د پاکستان خاوره استعمالوي. امریکا، هند او افغانستان وخت په وخت په پاکستان باندې نیوکې کوي چې په هیواد کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي او په ګاونډي هیوادونو کې د دغه محفوظ مرکزونو نه حمله کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري په منصوبو کې د خیبر پختونخوا په برخه تسلی ښکاره کړې ده. خو د اقتصادي رهداري د منصوبو څېړنکارانو مخالفت ډلو د خیبر پختونخوا د حکومت ښکاره کړې تسلی دروغ ګرځولې ده او ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د حکومت بیان د حقیقتونو او په دې منصوبه کې د پښتنو د برخې پر ضد دي. اقتصادي رهداري منصوبو کې د خیبر پختونخوا د حقي برخې ټینګ مرستیال سید عالم مسعود دی وراجو ته ویلي دي د وزیر اعلی پرویز خټک چې کومې منصوبې د اقتصادي رهداري برخه ګڼي دینه د خیبر پختونخوا پختون خام او قبایلو ته هیڅ شان ګټه نه رسی.
د پاکستان سپریم کورټ په بهر ملکونو کې د پټو په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو مقدمه اورونې په وخت ولی عدالت د عین لاندې د وزیر اعظم اهلی یا نه اهلی طاقتنا کول شي. د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په بهر هوادونو کې د پټو جایدادونو پر ضد سپریم کورټ کې د مقدمه په وخت عدالت مشري کوونکی جج جسټس آصف سعید کوسا ویلي دغه مقدمه د ټول قام لپاره په دې وجه اهمیت لري چې په مقدمه کې ګیرتن د هیواد وزیر اعظم دی. وزیر اعظم نواز شریف وکیل مختوم علی خان د سوورز راهسې عدالت ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې لندن کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ جایدادونه د ښاغلي شریف نه بلکې د هغه د بچو دي. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکاره ماوش چیلی لواندې کوي.
د سوورز راهسې پرله پسې په بهر وطنونو کې د وزیر اعظم شریف او د هغه د کورنۍ د مال دولت په حق لا د پاکستان سپریم کورټ کې نننی بحث یو سندېخنې پیدا کړي. که څه هم عدالت به خپله فیصله د دلیلونو اورېدو وروسته ورکوي، خو یو قاضي د مقدمې اورېدو په وخت د ښاغلي نواز شریف وکیل ته ویلي چې د ښاغلي شریف پټ دولت د هغه د وزارت عظما لپاره اندېښنې پیدا کوي شي. نن په سپریم کورټ کې شوی بحث په وخت د وزیر اعظم وکیل مخدوم علي خان دلیلونه ورکولو په وخت وویل چې آف شور کمپنۍ جوړول جرم نه دی. د دې په جواب کې بینچ کې موجود جسټس عظمت سعید وویل چې د عدالت وړاندې د آف شور کمپنو معامله نه ده، د نااهلۍ معامله ده. د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا وویل غیر قانوني پیسې پټولو لپاره آف شور کمپنۍ جوړول غیر قانوني دي. د وزیر اعظم وکیل د مقدمه کې خپل دلایل مکمل کړی دي او د جمعې په ورځ به د جماعت اسلامي وکیل خپل دلایل شروع کوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پاکستان د پنجاب ایالت سرخه لاهور سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو یو نه خطه کې د توندرو ډلې لشکري جنگوي د مشر رضوان علي په ګډون د سلورو وسلوالو د وژلو دعوا کړې ده. د لشکري جنگوي د مشر د وژلو دعوا شاوخوا اتلس میاشتې وروسته له هغې شوې ده چې جولای کال 2015 کې د پنجاب ایالت مظفرګړ سیمه کې د یوې نښتې پر مهال ملک اسحاق د هغه دوه زامن او یولس نور ملګري وژل شوي وو، د کوم څخه وروسته چې رضوان د لشکري جنگوي مشر ټاکل شوی وو.
پاکستان کې چارواکي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د بې انتظامۍ سره د ګټورو او د خپل ترمنځ زیات جوړجاړي په اړه خوشبینه دي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په تیرو اتو کلونو کې د ملګرتیا باوجود بې باوري پر ځای وه او دواړه هیوادونو د یو بل کردار ته د شک په نظر کتل. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د شریک مسودونو ترلاسه کولو لپاره د دوه اړخیز مرستو موقع ویني. نوموړي ویلي پاکستان د امریکې نوې انتظامیه سره تعمیري او مثبت خبرو اترو تمه لري.
افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې مرغونی کال وو. دې کمیټې په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي په 2014 میلادي کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي چې د لسو خبریالانو د وژنې مسؤول وسلوال طالبان دي او دریو نورو خبریالانو د وژنې مسؤول تر اوده ماله په ډاګه شوی نه دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او وویل که په هیواد کې ناامني او بېثباتي هم داسې دوام ولري 2018 کال به هم د تیر کال په پرتله د بیان ازادۍ او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په جدي توګه په پام کې ونه نیسي او جدي اقدامات ترسره نشي د افغانستان یوه مهمه لاسته راوړنه چې هغه د بیان ازادي ده له لاسه د وتو په حال کې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په داسې حال کې په 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې له مرګونی کال څخه بللی چې د بې پولې خبریالانو بنسټ په خپل تازه رپورټ کې افغانستان یې د خبریالانو د کار پر وړاندې له سوریې وروسته د نړۍ په کچه دویم خطرناک ترین هیواد بللی و. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د امریکې نوې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ به سبا له خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په واشنگټن ډي سي کې د نوموړي د سوګند دستورې لپاره په غټه کچه باندې انتظامات شوي دي او په دغه دستوره کې به د ګرد هیواد ناپولکونو خلک برخه اخلي.
اخوا ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ به د قزاق کې د سوریې د سولې په تړاو خبرې اترې ترسره شي. په دغو خبرو کې د ګډون لپاره ملګرو ملتونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي دي په دې غونډه کې به ټوله پاملرنه په هیواد کې پر اور بند وي تر څو بېلابېلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي.
د امریکې دفاع چارواکي وایي چې د لیبیا سرت خارنه 15 کیلومتر بر اخوا د شروع په ورځ د داعش توندره باډلې په مرکزونو باندې د امریکې جنگي جهازونو هوایي حملې کړې دي. د دغه هوایي بمبارۍ منظوري د امریکې تلونکي صدر براک اوباما ورکړې. چارواکي وایي په بمبارۍ کې د داعش دوه کیمپونه ویشته شوي.
مالی کې د چهارشنبې په ورځ پر یو پوځي اډې ځانمرګي برید پړه د القاعده وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده، کوم کې چې لږ تر لږه 16 کسان ووژل شو او 115 نور ټپیان شو. دا اډې سره د یو ګاډي در ودرولو وروسته چې کله د پوځیانو سهارنۍ غونډه پیل شوې وه نو موټر کې بارودي موادو ته چاودنه ورکړل شوه.
د امریکې خلایي ادارې ناسا او سمندري او ماحولیاتي انتظام ادارې چارواکي وایي کال 2014 په ریکارډ باندې نوې تر ټولو ګرم کال وو. د امریکې دغه دوو ادارو راجمع کړو معلوماتو تر مخه تیر کال د جنوري نه تر اګست میاشت پورې نړۍ په ریکارډ کچه د زیاتې ګرمۍ سره مخ شوي.
د کولمبیا حکومت پلان لري راتلونکي میاشت کې د یاغي ډلې سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. د دغې سولې خبرو لپاره مهم او لوی شرط ګډون ښودل شوی دی. د ای ایل ان یا نیشنل لیبریشن آرمی ډلې سره د سولې په تړاو د حکومت لخوا د تیرو لسو میاشتو راهیسې خبرې دوام درلودلې. د فارک یاغي ډلې په شان په ای ایل ان ډلې هم د لوی سیاسي مشرانو د یرغلولو تورونه لګیدلي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نړیوال اقتصادي فورم ته ویلي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان شریکي پولیس رانږدې د تراکرو محفوظ مرکزونه ختم کړي دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي دي چې پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د تراکرو پر ضد پوځي عملیات کوي او په پاکستان باندې افغانستان، هند او امریکا تورونه پورې کوي چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي او دا چې دغه ځینې په افغانستان کې ترهګر حمله هم کوي. نور حال د اسلام آباد نادری بریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
نن په ډیوس سویټزرلند کې نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم ته په خپل وینا کې نواز شریف وې
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed their hideouts in border regions.
چې په پاک افغان ګډپوله په کال 2014 کې د تراکرو جالې ختم کړې.
Let me assure you that today's Pakistan inclusive, tolerant and forward looking society.
د دې په وینا د نن ورځې پاکستان یو ترقی پسند او د زغم ټولنه لري. خوسیړنکار او سیاست مداران د تراګرۍ پر ضد د موجوده حکومت کامیابیانی که یو خواستای نو بل خوا د دې حکومت د کلدم ډلو د پاره په زړه کې نرمه کوشش ساتلو باندې نیوکه هم کوي. وزیر اعظم په خپل وینا کې د نړۍ راغلي سیاسي مشرانو او د نړیوالو کمپنیانو مشرانو ته وویل چې پاکستان د پخوا په پرتله په اقتصادي میدان کې هم مخ په وړاندې روان دی او دا چې حکومت به سخت کال خپل د مجموعي قومي پیداوار شره 15.5% ته ورسوي. مالیاتی خساره د 8.6% نه 0.2% پورې راکمه کړې شوې ده او غیر ملکی سرمایه کاری د پاره یو سازگار ماحول پیدا کړی دی.
انټرنیشنل اکنامیک ایجنسیز ار اپګریډینګ ریټینګز فور د فینانشل اند اکنامیک سټیبلیټی اف پاکستان.
د وزیر اعظم دا هم ویناو چې غیر ملکی اقتصادي ادارې هم اوس د پاکستان د اقتصادي پرمختګ او خپل اهداف حاصلول ستاینه کوي. د اوی چې د پاکستان ریټینګ په خکې دوه دی. خو اقتصادي سړنکار فدا حسین وایي چې دا خبره منل پکار دی دې حکومت کې تر سرحد پورې اقتصادي پرمختګ شوه دي خو دوه سيزونو ته پام نه دی ورکړې شوی او دا د وړي او درمیانه کچې سنه او کار کیله ده.
نو دا د ودري خبرې دي چې یو خو لکه انرژي کرایسس سنه منه شو بل خبره دا چې لارج سکیل مانیفیکچرینګ کې کم دي هغه چې غټه کارخاني هغه سنه صفاده جو ټرند کوي نو دا غي په وجه لګ هغه اکونومیکي دغه راځي. خو درې سفورې په دې د دې حکومت په پالیسي نه دی راغلي. یو دا چې کم مال اینڈ میډیم انټرپرایزز چې وړې کارخاني وي دا غي صفاده تر اوسه پورې اناؤنس نشوا او بل چې کوم اګریکلچر دی زمونږ هغه څه گروت شو کړی نه دی تر څو پورې چې دا دوه سیکټرو گروت نشو کړی نه تر هغه پورې به بیروزګاری یا عام وګړي ته مشکلات کېږي هغه به ولاړي.
نواز شریف زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټې به صرف پاکستان ته نه بلکې ټول سیمې د پاره وي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو د زمګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپل غبانی اوري او اوزو د پاکستان وزیر اعظم چې کمی خبری کړی دی نړۍ سمرا په دې باندې باور کوي او د وزیر اعظم دغه خبرو په اړه باندې یو شمیر پښتنه هم راپورته کیږي. زمګ همکاري منزا شهید په نیویارک کې د ډیبی ریډیو سلنکار پیروز برشا سره په دې اړه باندې خبری کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل دا دعوه کړی دا خو چې مونږ وینو کوم زمینی حقیقت دی په قبایلي سیمو کې اسپیشلی مونږ ولیدل چې ضرب عضب عملیاتو نه به پاکستان دا چې څومره تفرګر ګروپونه وو څومره تفرګر خلکو دا ټول پولې اخ طرف ته واړول او یو یې هم په دښته داسې نوموړی سړی نه مړ کړی نه ونیولای او نه خلکو ته پیش کړی او دغه نه علاوه چې موږ وینو چې کوم بلوچستان چې نن سبا په کوټه سایت دا موږ پروژه وینو خلک ویني ټول دنیا او امریکا هند او افغانستان هدا تور لګی او دغه حقیقت هدا چې کوم او مولا عمر نواز لا چې په پاکستان شمول شو اعظم علاوه مولا افتر منصور هغه په یو ډرون برید شي په پاکستان په سیمه مرشه اعظم علاوه حبیب الله اخوند چې طالبانو نوای مشر دا هغه په کوټه سے په پندېزي او په کوټه سے هغه تدریس کوي یو مدرسې سے نو چې دا کوم بیان دا د خلکو ته ورکړای دا خو ایمان د خیال چې کوم دنیا هوادونه دی هغه په دغ باور کوي ولې چې کوم حقیقت دا هغه د خبر اکثر چې کوم د دعوی کړی دی او موږ وینو چې دغ نه علاوه اوس هم دا ستر فرګر ګروپونه دي لکه لشکرې جنگ وی لشکرې طیبه حافظ سعید چې کوم لشکرې طیبه مشر دا هغه اوس هم په لاهور شوې اغه اوس هڅه کړونه کوي او ښکارا ګرځي نو مانه د خیال چې ټول دنیا کوم دا د اوس چې به د خلکو د خبره د سیریس اکستی دا یو سیاسي بیان وو او دا سه خلکو چې کوم پاکستان یوازې کول یو کوشش تا او پاکستان باندې کوم فشار دا
بالکل پیر زبشا صاحب کچیری څنګه چې تاسو هم ویل کدا خبري حقیقت ونه لري حقایق ونه لري نو ښاغلی نواز شریف نړۍ ته څه پیغام ورکول غواړي د دغه سی خبرو څخه
نو نواز شریف خو اول فسر مصطفی ته د نواز شریف سره چې کوم امنیت او تر هر غره او اکثره تړلې چکم خارجه امور خبرې دي کوم فارن پالیسی خبرې دي نواز شریف پاک سره هیڅ رول نشته او هیڅ کردار نشته او دا په فوج په لاس کې دي نواز شریف اورېت لای دا یو ډېر کمزور وزیر اعظم وګوندې د سره منډیټ هم نشته چې کوم سیاسي منډیټ دا خالي د پنجاب پورې محدود ده نو د چې کوم خبرې دي په غرش د خالي کوشش تا ده چې دنیا ته کوشش کوي چې دنیا ته دا وایي چې پاکستان اول چې دا انچارج ده دا واقعي وزیر اعظم ده او د سر اختیارات دي او دوم ده چې کوم اول ویل چې دا کوشش کوي چې پاکستان یو څه چې کوم شکارونه دای وایي چې پاکستان کړي دی هغه خلکو ته ښکارا کوي او خو مانه ده چې کوم معاشرنګ اولو چې کوم زمینی حقایق دی هغه په دغ برعکس دی دنیا اوس په پاکستان تور لګوي اوس په پاکستان فشار اچوي چې کوم تر هرګري واقعیت دی لکه اوس موجود دی د کندهار شپه هلمند شه او په کابل شه کوم حمله وسو او نه مخشه کوم څه وی دی هغه افغان چارواکي هم او نور چې کوم داسې مختاره ادارې دی هغه دا وایي چې دا په پاکستان په خاورې نه سوي دي چې کله پورې دا حمله نه وي بند کله پورې چې پاکستان څخه تشدد نه وي کم سوای پاکستان په مرسته باندې نو پورې به مانو د خیال چې نواز شریف خبره به څوک واوري
پیر صاحب شاسه به خغلی نواز شریف دا هم ویل دي چې پاکستان داسې یو هیواد چې ډیر ازغم لري یعنی برداشت لري آیا او همداشان ویل دي چې په ټولنې کې د هر ټولنې د هر شان خلکو ډیر خیال هم ساتل شوی او حقونه پر ځای ساتل شوی دي آیا په پاکستان کې لږه کې یو نور مذهبي ډلو سره هم داشان یو انصاف رویه یا چلن شوی دی
نو پاکستان څخه موږ وینو چې دا څو کالو نه بلکې دا څو یو دوه نسلونه نه چې کوم تاسو دا کوم تنگ نظر دا هغه زیاته سوي دا اغنې علاوه چې کوم مذهبي تشدد دا هغه زیات سوای دا او خالی موږ وینو چې احمدیان چې کوم مسلمانان دي دغه نه علاوه شیعه مسلمانان دی هغه خلاف کوم حمله دی هغه زیات سوي دی او د نړۍ علاوه کوم صوبو منځ هغه لسانی او هغه د تناو د هغه زیات سوای دا موږ وینو چې د سیپک کوم حمله شی په مثال درکو چې نور صوبې دی هغه وی تور لګي په پنجاب باندې چې دوی برخه چې کومه دا دوی حق کوم دا هغه پنجاب چې لګیا دا او دوی خپل حصے نه ملاويږي نو امانه د خیال چې کوم خبره دا کوي چې پاکستان سه حالات د نور چې کوم فرقې دي یا هغه کلیتونه دي او وښه سوي دي حقیقت برعکس ده او چې کوم چې مسلمانان دي هغه ټارګټ کې لګیا دي کراچۍ نه واخله تر کوټه پورې سے ما سرنگ اول چکم خلقو سے اگا محرومی احساس دا اسپیشلی چکم وڑو کے صوبے دی پښتونخوا سے قبائلی سمو سے چکم محرومی احساس دا اگا زیاتی سی او موږ وینو چې قبایلي چکو سمونه کوم خلک در په درسته وي دي هغه اوس کمپونه نشه دي هغوی کورونه اوس هم وران دي او داسې یو پلان نشته چې دوی په یو په عزت باندې واپس پوزي او هغوی کورونه ورته جوړ کړي هغوی ته روزګار ورکړي هغوی تعلیم چې کوم خطا سوای ده هغه ورته واپس بحال کړي نو دا ټول سیاسي بیانونه دي او نواز شریف یو ډېر کمزور وزیر اعظم د پدښته پاکستان شه او د پلاس دومره چستانه چې څومره د خلکو ته وایي چې د پلاس شه دي
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
د واشنگټن ڈی سی د تاسو د دیوا راجو خبري خبرونه ته غواګي قدر منوریدونکو جو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولورې ته چې د پاکستان پنجاب ایالت سرخار لاهور سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو یو نښته کې د توندره وډلې لشکري جنگوي د مشر رضوان علي په ګډون د څلورو وسلوالو د وژلو دا وکړې ده په دې حکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي پیر بلاچا په خپل راپور کې
د پاکستان پنجاب ایالت د ترهګرۍ مخنیوي ادارې تر مخه تیر ورځ د سرخر لاهور سره نږدې شیخوپوره علاقه کې د ترهګرو د موجودګۍ په خفیه اطلاع دوی کاروایی کړې ده او په دغه عملیاتو کې د لشکر جنگوي مشر رضوان علي یاسف په شمول د غډلې څلور جنگیالي وجلې شوې دي د نړیوالو په کال 2015 کې پنجاب حکومت د لشکر جنگوي د اغه وخت مشر ملک ساک سره د دوه زامنو وجلې وو او د دې رستو رضوان آصف چې تعلق د ایالت مظفرګړ علاقې سره د دغه ډلې مشر جوړ شوی و مقامی مطبوعات د سی ټی ډی چارواکو د خولې وایي چې رضوان علي د لاقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر حکیم الله میسود سره هم کار کړو او د 300 تنانو په وجنه کې ککړو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې تر مخه وجلې شوې تنانو کې د لشکر جنگوي د خیبر پښتونخوا مشر شاکر عرف علي سفیان او د دغې ډلې بل یو مشر نورالامین هم شامل دي دا کاروایی په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې د پاکستان مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د لاقانونه ډلو په ضد د کاروایی نه کولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دي او مخالفو ګوندونو او څېړنکاران تور لګوي چې حکومت پنجاب ایالت کې د توندرو ډلو په فعالیتونو سترګې پټې کړې دي ډیوا ریډیو سره خبرو کې دفاعی چارو سیړنکار جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې دغه پیښې نه پنجاب کې د توندرو ډلو موجودګي او دغه ډلو سره د حکومتي همدردو تاثر ته نور هم تقویت ملاو شوی دی
جیسے لشکر جنگوی کے لیڈرز جو تھے اتنے عرصے سے اس علاقے میں پنجاب میں جو کہ کہا جاتا ہے کہ بڑا پیسفل ہے پرامن ہے وہاں یہ کئی عرصے سے موجود تھے اور
دی وای چې حکومت په پنجاب ایالت کې د دومره خطرناک ډلې د مشرانو په موجودګۍ سترګې پټې کړې وې نو موړ وویل چې د ډېر فکرمندې خبره ده هم د چنې آواز لشکره جنگوي خو دغه شانتي نور ډلې نه آواز د ملک په نور برخو خو د پاکستان نه بهر هم په کاروایو تورن دي خو دې تندرو ډلو ته پنجاب ایالت کې پناه ملاویږي کم چې د ترهګرۍ خلاف ملي تګلارې په عملي کېدلو یو سوالیه نشان دی طلعت مسعود زیاته کړه چې لشکره جنگوي ډلې ته د پاکستان د ریاستي ادارو ملاتړ حاصله و او دغه ډله بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو خلاف هم کارول شوې ده
اس میں ان ٹائپ کے گروپس کو لشکر جنگوی وغیرہ کو ہم نے اتنی حمایت بھی کی ہے تاکہ جو نیشنلسٹ تھے بلوچستان میں ان کے خلاف یہ لوگ لڑیں
دی وای چې بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو د مبارزې د چکولو لپاره دغه وسلواله ډله کارول شوې و او کچر اوس حکومتي ادارو ته احساس شوی وینو دا به یو مثبت خبره وي سرګند دی وی چې د نړیوان د هم د پنجاب حکومت له خوا وخت په وخت د شکمن ترهګرو د وجنې داوی مخې ته راغلي دي خو مبصرین دغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي او د دفاعي چارو څېړنکار طلعت مسعود په خبره خبر دا و چې حکومت د لشکر جنگوي دغه جنگیالي د وجلو په ځای دوی ژوندي نیولي وو
کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ ان کو اس طریقے سے نہ مارا جاتا بلکہ ان کو قید کر کے ان کے خلاف کیسز چلاتے
دی وای که چرې د پنجاب حکومت دا و صحیح وي نو دا به یو مثبت خبره وي، خو ډېره غوره به دا وه چې دغه ترهګر ژوندې نیولې شوي وو او دوی ته د قانون او عدالت د لارې سزا ورکړې شوې وه. پیر ولایت شا، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان اوری. د خیبر پختونخوا حکومت د پنځم جمعات نه تر د لسم جمعات د طالب علمانو لپاره لازمی کړی دا چې قرآن شریف په ترجمه سره په کلاسونو کې اووی. دغه حکومتي ګام به د کال 2018 د اپریل د میاشتې نه امریکا ولې شي. یو تفصیلی رپورٹ پہ د مردان ندری ریډیو خبریال ریاض حسین را کبی.
پدی حق له د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د اسلامی امور ماهر پروفیسر قبله ایاز وای باید په سرکاری سکولونو کې د اسلامیاتو او قران پاک د خودنې د استادانو قوت زیات کړي شي.
یو ډېر ښه قدم دی، خو دا اوس پته نشته چې دوی په کوم انداز کوي. مختلف حکومتونو دې ته تسلسل دوام ورکړی دی، نو که اوس موجوده حکومت هغې ته تقویت ورکوي بیا دا خو ډېره ښه خبره ده. خو پکار دا دی چې دا په صحیح معنو سره وشي. موږ نتایج تر اوسه پورې چې کوم راغلي دي هغه داسې موږ د خوشبنې جواز نه راکوي. جلته سکولونو کې قرآن پاک په ښه طریقه نشي ښودلی. قرآن پاک خو کره خبره ده چې د تلاوت خپل اصول دي، د ناظرې خپل اصول دي. نو باید چې دغه کوم ټی ټی او اے ټی دي چې دا چا ذمہ داری ده چې قرآن پاک ښایي چې د دوی ډېر ښه تربیت وشي.
د حکومتي نوټیفیکیشن تر مخه د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو دننه د پنځم جمعات پورې به د قرآن پاک ناظره او د شپږم جمعات نه تر لسم جمعات پورې د قرآن پاک ترجمه لازمی ګرځول شوې ده. د صوبایي کابینې له طرفه د دې پیسې منظوری هم ورکړی شوې ده. خدا به د روان کال د نوي تعلیمي نصاب حصہ ګرځول کیږي او د اپریل د میاشتې نه به دا په نصاب کې شامل کړی شي. سړنې وایي چې د پاکستان د قرارداد مقاصد د آرټیکل 2 مطابق چې د کال 1903 او یم د آئین یو اهمه برخه ده چې دا ویل شوې دي چې د ملک دننه انفرادي او اجتماعي ژوند به د قران او سنت مطابق تیرول شي. د پاکستان په اساسي قانون آرټیکل 1 کې هم د دې خبرې اجازه ورکړی شوې ده چې په مذهبي توګه هر شهري آزاد وي. د اساسي قانون د آرټیکل 2 تر مخه د مسلمانانو نه علاوه اقلیتي اوسیدونکو ته هم د ازادي ورکړې شوې ده چې د خپل مذهب مطابق زده کړو کړي او خپل ژوند تیر کړي. سړنې وایي چې په ملکی سطح باندې د تعلیم په نصاب کې د وړاندې نه د اسلامیاتو مضمون لازمی ګرځول شوی دی او د عربی د خودنې حوصله افزایي هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی سړنکار او د تعلیم ماهر پروفیسر خادم حسین وایي چې د سره به په اقلیتي ماشومان باندې فشار زیات شي او د آئین مطابق هغوی هم د حق لري چې د خپل مذهبی کتابونو مطابق د زده کړې د حق مطالبه وکړي.
مخکې چې ټول سکولونو کې مخکنه ناظره مشته، لازمی اسلامیات مشته، تیالوجی استاد مشته. د پاکستان آئین چې کوم بنیادی حقونو باب دی او هغه دا وی چې د هر مذهب ماشومانو ته یا د هر مذهب خلکو ته دا حق دی چې هغه د خپل مذهب زده کړې وکړي او د هغې لپاره ځایونه خلاص. نو هغې دا مطالبه هم کولی شي که تاسو پکې د خپل مذهب صحیفه شاملوي مقدسه، نو بیا زموږ د مذهب مقدسه صحیفه دې هم شاملې کړو. که دا مطالبه
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه په نصاب کې د عربی اسلامیاتو او سماجی علومو په کتابونو کې د قران پاک زده کړه او اسلامی تاریخ هم ښودل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا، ډیو ریډیو،
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
رنو عزت من اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو په اړه د امریکې، هند، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو د زیاتېدونکو اندېښنو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سویټزرلینډ کې ویلي چې ترهګري یې ختمه کړې.
2014 we dismantled entirely the networks of terrorists and destroyed their hideouts and in border regions.
د هند وزیر اعظم مودی اشاره او د خارجه چارو سکرتر په ښکاره ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لاره د هند خبرې نه تیریږي. د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته ده. اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشران هم په دغه پروژې سختې نیوکې کوي.
دا داسې خبره ده چې مطلب د ښکاره جاره فراډ کوي. دا مصوبوي حکومت ناکام دی. مطلب د چین چې زموږ مقدمه چې کوم دی نو هغه بیله.
نوی منتخب امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ په سبا له سوګند پورته کوي، خو دلته په واشنگټن کې د هغه پلویان او مخالفین د احتجاجونو لپاره تیاری هم نیسي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته ویلي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان شریکی پولیس سره نږدې د ترهګرو محفوظ مرکزونه ختم کړي دي. د سویټزرلینډ داووس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ولس او پوځ غټې قربانۍ ورکړې دي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغان صدر اشرف غنی هغه تورونه رد کړي دي چې ترهګر د افغانستان پر ضد د پاکستان خاوره استعمالوي. امریکا، هند او افغانستان وخت په وخت په پاکستان نیوکې کوي چې په هیواد کې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دي او په ګاونډي هیوادونو کې د دغه محفوظ مرکزونو نه حملې کوي.
اخوا د هند وزیر اعظم مودی اشاره کړې او د خارجه چارو سکرتر په ښکاره ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لاره د هند خبرې نه تیریږي. د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته وه. اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبي سیاسي مشران هم په دغه پروژې باندې سختې نیوکې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو مقدمې اورونې په وخت ویلي عدالت د آئین لاندې د وزیر اعظم اهلی او یا نااهلی ته کتنه کولی شي. د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ بهر هیوادونو کې د پټو جایدادونو پر ضد سپریم کورټ کې د مقدمې په وخت عدالت مشري کوونکی جج جسټس آصف سعید کوس حویلی دغه مقدمه د ټول قام لپاره په دې وجه اهمیت لري چې په مقدمه کې ګیرتن د هیواد وزیر اعظم دی.
د پاکستان د پنجاب ایالت سرخه لاهور سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو یوه نښته کې د توندرو ډلې لشکري جنګوي د مشر رضوان علي په ګډون د څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. بلې خوا افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 2018 میلادي کال د خبریالانو لپاره د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې مرګونی کال و. دې کمیټې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په 2018 میلادي کال کې 10 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي چې د 10 خبریالانو د وژنې مسؤول وسلوال طالبان دي.
پاکستان کې چارواکي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ نوې انتظامی سره د ګټورو او د خپل ترمنځ زیات جوړجاړي په اړه خوشبینه دي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په تیرو 8 کلونو کې د ملګرتیا باوجود بے باوري پر ځای به او دواړه هیوادونو د یو بل کردار ته د شک په نظر کتل.
ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ به د خزاق کې د سوریه د سولې په تړاو خبرې اترې ترسره شي. په دغو خبرو کې د ګډون لپاره ملګرو ملتونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د سوریه ولسمشر ښاغلی بشار الاسد ویلي دي چې په دې غونډې کې به په ټوله پاملرنه په هیواد کې پر اور باندې وي تر څو بېلابېلو سیمو ته بشري مرستې ورسي.
د امریکې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ به سبالا یعنی د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د نوموړي د سوګند د دستوري لپاره په واشنگټن ډي سي کې په غټه کچه باندې انتظامونه شوي دي او په دغه دستوره کې به د ګرد هیواد نه په لکونو خلک برخه اخلي.
اخوا مالی کې د چهارشنبه په ورځ پر یو پوځي اډې ځانمرګي برید پړه د القاعده وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. کوم کې چې لږ تر لږه 16 کسان ووژل شو او 15 نور ټپیان شول.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د روانې میاشتې په 15 تاریخ پیرس کې اویا ملکونه په دې غرض غونډ شوي وو چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د جاري خونړۍ شخړې سه اوارې راوباسي. د امریکې میاشتیزې مجلې کمنټری خپل تازه ګڼه کې د پیرس په غونډه یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د مشرق وسطا په معامله کې څوک د عقل نه خلاص دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پیرس کې د اویو ملکونو د غونډې بنیادی مقصد داو چې د مشرق وسطا د زړې خونړۍ مسلې یعنی د فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ د جاري شخړې حل د دوو مملکتونو د قیام د فارمولې په بنیاد الټولې شي. خو حقیقت او د حیرانتیا خبره دا ده چې د دې شخړې درې لوی فریق اسرائیل، حماس او د فلسطین د اختیار د ادارې یو نماینده هم په دغه غونډه کې موجود نو. د دې درو فریقو غونډه کې د نه شاملېدو نه دا خبره څرګنده ده چې که دغه کانفرنس کې د فلسطین په مسله هر څومره او هر څنګه خبرې وشي هغه ځای نه نیسي. کمنټري مجله په خپل مضمون کې لیکي چې غونډه کې شاملو نمایندګانو د غونډې په اخر کې جاری کړي خپل شریک بیان کې د اردن سیند د غربي غاړې او د مشرقي بیت المقدس فلسطینیانو ته د اواله کولو غږ کړی دی. مضمون لیکي چې د غونډې شریک اعلان خبرو اترو شروع کېدو له د لارې اوارولو په ځای د خبرو اترو په ذریعه د امن راوستو امیدونه تالا ترغه کړي دي. مجله کمنټري خپل مضمون کې زیاتوي چې د پیرس د غونډې دپاره خوښ کړی شوی وخت هم غلط و ځکه چې امریکا کې د اوباما د حکومت اخیری ورځې دي او د اویو ملکونو په کانفرنس کې ناس هر ملک ته ښه معلومه ده چې دغه سیمه کې د یو پوخ امن ضامن ملک صرف امریکا ده. دا خیال اسی د عقل نه د خلاصو خلکو خیال کې دی شي چې یورپی ملکونه به د امریکای د مرزای خلاف ګینی فلسطین کې څه امن لوزنامه راوستي شي. مضمون زیاتی البته دی غونډې نه د بین الاقوامي ګوند امریکا کې د خاغلی ټرمپ را روان حکومت ته دا اشاره ورکول ضرور وو چې دنیا د مشرق وسطا په باب له د خاغلی ټرمپ د خیالاتو په اوریدو کې نور غرضی نه ده ځکه چې د امریکې نه سیوا د نور بین الاقوامي ګوند دا پوره یقین دی چې د امریکې را روان حکومت د فلسطین د مسلې په کړکیچن حیثیت اړپوی نه دی. په دې سبب په دې مسله ورسره د سلا مشورو کولو په ځای امریکا نظرانداز ساتل پکار دی. میاشتی دا کمنټری په خپل مضمون کې لیکي چې اسرائیل په کال 2001 او بیا په کال 2008 کې د ټولې غربي غاړې د غزه او د بیت المقدس د برخې ورکولو او داشان د یو فلسطینی مملکت د قیام د لارې اوارولو وړاندیز کړی وو خو فلسطینیانو دا د خپل حق نه د ډیر کم وړاندیز له سوابه هر ځل دا رد کړی دی او د دې جواب یې په ترهګرۍ کې ورکړی دی. مجلې کمنټری د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تیره هفته خپل یو بیان کې ویلی دی چې ټولی دنیا فلسطینیان ډیر نیازبین کړی دي. دنیا د فلسطینیانو د رشوت خور او د شورپخ حکومت سرپرستی کوي او په دې یې چری هم مجبوره نکل چې که فلسطینیان ازادي غواړي نو بیا دې د یهودیانو دشمنی د زړه نه وباسي. که نوی امریکایي صدر ټرمپ دا قسمه خبرې کوي نو د هر طرف نه به پې یقینا چې د ملامت اوازونه کیږي خو معلومیږي داسې چې ښاغلي ټرمپ د هر قسمه ملامتو بدوردو او شور غوغا باوجود د صدر اوباما د بې مقصده او د بې ثمره سفارتي کوششونو په ځای د داسې ستغو کوششونو پوخ نیت کړی دی چې هغه به د اسرائیل په ځای د فلسطینیانو دپاره د یو دروند فشار سبب جوړیږي خو څو نتیجه به هم امید کیږي چې راوځي.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وډا جو خبري خبرونه تا غواګی. قدرمنو اوریدونکو، د هند وزیر اعظم مودی هم دې خبرې ته اشاره کړې ده او د خارجه چارو سکرتر په ښکاره ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي لاره د هند د خاورې نه تیریږي. د نوموړي اشاره ګلګت بلتستان ته ده. اخوا د پاکستان پښتونخوا صوبې سیاسي مشران هم په دغه پروژې سختې نیوکې کوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي شهرا منصوبه یو ځل بیا د هندوستان او چین ترمنځ د بحث برخه جوړه شوې ده. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د نهه پورس په خپل وینا کې چین ته په اشاره کې ویلی وو چې د خپلواکۍ احترام ضروری دی. نوموړي زیاته کړې وه دا به سمه نه وي چې دوه غټ ګاونډي قوتونه یعنی هند او چین اختلافونه ولري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه وینا پرون د هند خارجه سیکرتر جی شانکر سپینه کړه او دا وایو کړه چې سی پیک د هغه سیمو نه تیریږي چې هند یې خپله خاوره ګڼي. خو د هند دغه دریسته د چین د خارجه وزارت ترجمانې هوا چونینګ په ځواب کې وویل سی پیک په سیمه کې د اوږدې مودې د ترقۍ او همکارۍ دپاره جوړیږي. نوموړې زیاته کړه د دغه منصوبې هدف کمبل دریم هیواد نه دی او نه به ورسره د کشمیر په مسله د چین دریز بدل شي. چین او پاکستان په دغه لویه منصوبه کار تیز کړی دی چې زیاتره برخه یې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر نه تیریږي. په کومو سیمو چې هندوستان دعوه لري او د یوې مودې راهسې پرې د پاکستان سره وران دی. دغه اقتصادي شهرا به د پوره کېدو پس د چین دپاره د خلیجي هیوادونو نه د انرژۍ لویه ذریعه وي. رپورټونه وایي په دغه منصوبه د هندوستان اندېښنې په تیرو څو هفتو کې زیاتې شوي دي، ولې چې د بلوچستان په گوادر بندرګاه باندې د چین او پاکستان د سمندري پوځونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده او چین پاکستان له څو ورځې وړاندې په نوې وسله سنبال دوه سمندري جنگي جازونه ورکړي چې ورسره په بحیرې عرب کې د پاکستان د سمندري ځواکونو توان زیات شوی دی. رپورټونه وایي د چین او هند ترمنځ یو شمیر نورې داسې مسلې دي چې دواړه ګاونډي هیوادونه پیدا یو بل سره وران دي، لکه د هندوستان په جوهري کاروباري ډله یا NSG کې په شاملېدلو د چین اعتراض او یا بیا دغه شان په جنوبي چین کې په لانجمنه سمندري سیمه د هندوستان مخالفت. دا دوه داسې لویې کشالې دي چې ورسره د هندوستان او چین تعلقات د یوې مودې راهسې توجن دي.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې چین چې کومې ژمنې کړې دي هغه به سرته رسولی کیږي او دوی خوشبینه دي چې خیبر پختونخوا ته به خپله ټوله برخه میلاویږي. خو د پختونخوا اولسي تحریک مشر او عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې خیبر پختونخوا حکومت ته دوکه ورکړل شوې او دا چې کومې ژمنې ورسره شوې دي هغه ټولې دروغ دي. رپورټ په د مردان نادر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي. بخښنه غواړم، دغه رپورټ مونږ ته د سیمینا زمونږ خبریال ارشد مومند را لېږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو خبر پاڼې د لارې ویلي چې مغربي روټ اوس د پاکچاینا اقتصادي راهداري برخه جوړه کړې شوې ده. خبر پاڼه لیکي د ګلګت نه شندور او چترال نه چکدري لاره د سیپیک متبادل لاره ده. خبر پاڼې د وزیر اعلی پرویز خټک د خولې لیکلي چې دغه معاهده د چینی عہدیدارو سره لاسلیک کړې شوې دي، خو سیپیک منصوبه باندې تحقیق کوونکي او پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې دغه نوې لاسلیک شوې منصوبه به هیڅ قسمه ګټه ونه لري.
زه فکر حیران یم وزیر اعلی صاحب ته چې دې په څه باندې مطمئن دي. نو اول خو دادا جی چې دې سړک په حوالہ سره صرف لفظ دالی کړی دی چې دا موجوده سړک چې کوم دی دا به حقیقي نه دا موټر وی دا نه دا هاي دا به حقیقي. دویم سوال دا دی چې آیا سمندر بټخیره سره ورسېدو، آیا گوادر چکر سره ورسېدو چې دا نه مل بدل شو. یعنی داسې عجیب عجیب خبرې کوي چې ورته حیران شي خو داسته یې نه دی ګټلی.
سید عالم محسود زیاتوي چې که پښتنو په دې منصوبه کې خپل حق ترلاسه نه کړو نو په معاشي توګه به د هیواد نورو برخو په مقابله کې رستو پاتې شي.
معاشي تباهي ته مخامخ کړل، موږ به صرف تورې تیارې به وي، لوډشیډنګ به وي، دهشتګردي به وي، بېروزګاري به وي، او په پنجاب کې به میلې به وي، صنعتونه به وي، موټروې به وي، ریلونه به وي، کارخانې به وي. زموږ سرمایهدار به هم هلته تختي، زموږ د وړوکې لږ کارخانه پاتې دا به هم هلته تختي. نو زمونږ به غریبي او دهشتګردي وي او د پنجاب به مزیري دغه پاکستان، او زمونږ به چرې هم
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میاپته حسین وای چې خیبر پختونخوا حکومت سی پیک منصوبه کې خپل برخه د لاسه ورکړي او عامولسته د غلط بیانې نه کار اخلي.
نور شیزونه درنه ورکړي په دې عدالت تلار، او د عدالت ته چلار نو په بېمانه ځکه لاړ چې د په منصیره کې سیکشن 4 په خپل لاګو کړی دی. او خپل کمشنر او ڈی سی تیویری چې د ځمکه ورواړي چې دلته نه مطلب دا مشرقي کنا کوریډور د ایسا دا جوړ شي او ما ته ویل دا عدالت ته تلم زه به ته ګټم. نو دا داسې خبره ده چې مطلب د ښکاره جاره فراډ کوي. دا مصوبه حکومت ناکام دی، مطلب د چین کې زموږ مقدمه چې کوم دی نو هغه بیله.
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا حکومت ویان مشتاق غنی نظر اخیستو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي نه شو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه رادیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیوه رادیو خبری خبرونه ته غواړم. قدر من اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د خریزه منصوبه بندی صوبایي مشر سیف عثماني سره زموږ د ډیوه رادیو خبریال حمید الله خبري کړې دي. هغه خپل په مرکه کې ډیوه رادیو ته دا ویلي چې دوی د څلورویشتو شخصي بانکونو سره داسې غونډې درلودلې چې په هغې غونډو کې دوی داسې پرېکړه کړې ده او پلان لري چې په خیبر پختونخوا کې به کوم بانکونه چې دي هغوی ټول د کورونو اخیست تلو لپاره خلکو ته قرضې ورکړي. په دې حقله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته شریک کوو په دغه مرکه کې چې حمید الله د سیف عثماني سب سره کړې ده.
په صوبه کې دې وخت کې د سټیټسټکس مطابق تقریبا د 22 لک کورونو کمې دي او هغه چې موږ هاوس هولډ واچو شپږ نیم کسان ایوریج پر هاوس هولډ، نو د 22 لک کورونو کمې دي او د دې کمې لپاره دانستا یا ټیک کوششونه نه دي شوي اوسه پورې. د هغې اندازه دا ده چې زمونږ د هاوسنګ اتارټي په 2005 کې جوړه شوې ده او تاسو اندازه د دین لګولی شئ چې اوسه پورې صرف څلور زره پلاټونه موږ خلکو ته آفر کړي وو او د هغې موږ هم چا ته پوزیشن نه ورکړی. اوس دا د تیر شوي دو میاشتو کې موږ د ملازی هاوسنګ اسکیم او د حویلیا هاوسنګ اسکیم اپرآباد پوزیشن مالکانو ته ورکړه او هغوی ډېر خوشحاله شو. نو ڈسٹرکو کې خلک داسې دی چې یا خو خلک پرائیویټ کارونه نه جوړي او خلکو له ایکسپلایټ کوي، ریټونه ډېر زیات وي او د هغې شل نورې مسلې ورسره دا دی چې خلک چې دی په اګریکلچر لینډ باندې فرټایل لینډ باندې لګیا دی کنسٹرکشن کوي او تعداد ډېر تیزی سره چې دی زمونږ چې هغه فوډ باسکټ دی کم ځای کې کیږي هغه له موږ زمونږ لګیا دی افیکټ کیږي. موږ دې باندې لګیا یو لیجسلیشن کوو. ڈسٹرکٹ ناظم مردان دې طرف ته یو لیټر لیکلی وو چیف منسٹر صاحب ته، هغې باندې موږ لګیا یو لیجسلیشن ڈرافٹ کوو او چې دا فرٹائل لینڈ چې دې باندې نور کنسٹرکشن بیا نه کیږي.
نو پای کې تاسو څه اسٹیمیٹس لګولي دي که یو کس ته پنځو مرلو کور اخلي نو ستاسو د پی ایچ ای څه دغه دی چې پای باندې به څومره مصرف راځي؟ دې اوسه
من د پی ایچ ای بنیادی مقصد هم دا دی چې موږ لو کاسټ هاوسنګ جوړ کړو او خلکو ته او ګورنمنٹ سرونټس ته ورکړو. خو انفارچونیټلی موږ چې اوسه پورې څومره هاوسنګ اسکیمس اوسه پورې شوي نو هغه لو کاسټ نه، هغه عام چې څنګه مارکیټ کې کورونه وي او د هغې هغه شانتي ریټونه وي. اوس موږ په لو کاسټ باندې کار شروع کړی دی او هغه دا دی چې موږ سره سټیټ لینډ باندې او دې نه علاوه چې ما څنګه ذکر وکړو چې کوم ڈسٹرکٹ ګورنمنٹس کې موږ نوې لینډ آئیډینټیفای کړو، موږ به تقریبا 3 لاکھ روپے باندې 5 مرلې پلاٹ او 12 لاکھ روپے باندې به د کور کنسٹرکشن چې موږ اسٹیمیٹ لګولې دی هغه به کیږي. نو 15 لاکھ باندې یو سړی ته 5 مرلې کور چې هغې کې 2 بیډروم، یو ډرائنگ روم او برمدا کچن او 3 باتھرومز دا پکې او باؤنڈری وال کیږي. او د دې لپاره موږ دا کوو چې موږ بینک هوم فائنانس چې دی هغه ارینج کوو چې یو سړی سره که خپله یو پیسه هم نه نو هغه هم د کور مالک جوړېدای شي او هغې لپاره موږ یو پراپر سسٹم ڈیزائن کړی دی. تاسو ته زبېک سلیم
او دغه بار کې راته وایې عثماني صاحب چې ځکه خلک اکثر نقد نه لري کور مصرف غواړي نو یو کس څنګه کولی شي؟ دا څومره وین یوز دی د کم کم ځای یو کس هغه لونز اغستلی شي چې هغه ځان له کور جوړ کړي؟
داسې دی چې ټول بینکونه چې دي چې هغه کمرشل دی کنونشنل دی مایکرو فائنانس دا ټول هو بینک هوم فائنانسنګ کوي. خو بدقسمتی نه زمونږ په صوبه کې اسی هم لینڈنگ چې دی بینکونه ډسکریج کوي او بینک هوم فائنانس بالکل ډسکریج کوي. موږ اوس داسې وکړو چې جس دور از مخ کی په 16 تاریخ باندې زمنګ د بینکونو د ریجنل چیفس سره میټینګ وو. هغه کې تقریبا 24 بینکونو ریجنل چیفس منګه راغوتی چیرمن انډر د چیرمنشپ اف منیسټر هاوسینګ. او هغه سره دا خبرې منګه تقریبا نږدې کړي فائنلایزیشن ته چې هغه دی یو خو والیوم ډسکاونټ ورکي چې دومره لوی ټرانزیکشن ګورمنټ ورکي د ګورمنټ سرونټس او د پبلک نو هغه تمنګ ته کم از کم مارک اپ ریټ ولګي. دویم دا دی چې هغه د خپل دا چې کوم پالیسی ده دا ریلیکس کی صوبې لپاره او دلته کې لینډینګ وکړي. او دریم دا دی چې موږ ډسټرکټ لیول باندې هر ضلع کې بینک هوم فائنانس فیسیلیټیشن سنټر جوړو. نو هغه کې به زمنګ نمائنده ناستی او ایکسپرټس به ناستی د هغه سیستم او د بینک بوتس به او هلته خلک به راځي چې کوم سره زمنګ دا ایم او یو ساین شو بینکونو سره او هغه به د لون لپاره خلکو له ایس پیسې به د خلکو نه یوم نه اخلي او هغه له باغ پیپر ورکړي او هغه ته چې چاته څومره لون پکاري چاته 5 لاکھ پکاري چاته 10 لاکھ پکاري 15 لاکھ پورې به اخیستی شي. په دې 15 لاکھ کې یو سړی چې دی هغه ځان د کور پیسې به هم ورکولی شي او ورسره به دا کوم چې خپل کنسټرکشن دا به پخپله کوي. موږ به ورنه کوو ځکه چې بیا هغه کې بیا د کمیشن ایلیمنٹ او دا شیرو پکې راځي نو خلک به پخپله کوي ځان لپاره مزدوري پخپله پکې وکړي یا نورې پیسې پکې ایکسټرا لګي. نو مینیمم خو دغه عمر سټرکچر پہ جوړیږي د دریو کمرو یو سټوري که څوک بیا ځان دوه سټوري جوړي درې جوړي نو پابندي به پېږي.
ډیر مننه صاحب عثماني صاحب د وایس اف امریکا ټیو ریډیو ټلویزیون سره خبرو کولو ډیر مننه.
ستاسو ډیر زیاته مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغ باندې اوري. دلته په امریکا کې د نوی منتخب صدر ډانلډ ترامپ د سوګند پورته کولو لپاره تیاری په اخیری مرحلو کې دي. سبا له با په واشنگتن ډی سی کې ډانلډ ترامپ د صدارت سوګند پورته کوي او د دې ترڅنګ د نوموړي لخوا نومول شوو د یو شمیر خارجه د یو شمیر سیکټریانو یا وزیرانو د هغوی هم کنفرمیشن د کانګرس بیلابیلو غونډو په وړاندې روان دي. بل خواته په واشنگتن کې د نوموړي پلویان او د هغه مخالفین د احتجاجونو لپاره هم تیاری کوي. رپورټ پې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواهر وړاندې کوي.
کال یوی خو د متحده ایالاتو د نوی ټاکل شوی ولسمشر د کاري دورې د پرانستلو د مراسمو لپاره چې د جنوري په 16 نیټه به ترسره شي چمتووالی نیول کیږي. خو بل خو د ترامپ په وړاندې زیاتې ننګونې هم شته دي. ډانلډ ترامپ په همدې نیټه غرمه مهال سوګند پورته کوي او ژمنه کړي چې په چټکۍ سره به خپل اجرایه او مقننه قوه فعاله کړي تر څو په واشنگتن کې جوت بلدون ترسرګو شي. خو داسې ښکاري چې ترامپ په هیواد کې له هغه ستر سیاسي درز یا ویش سره هم مخ شي کوم چې د تیر نومبر په ټاکنو کې د هیلری کلینټن په وړاندې د بریالیتوب له امله رامنځته شوی دی. دغه سیاسي ویش د رایو د وروستیو شمیرو څخه څرګندېږي. د مارس کالج لخوا په یوې ترسره شوې سروې کې راغلي دي چې 53% رای ورکوونکي امریکایان په دې باور دي چې ترامپ د امریکایانو د یو موټی کېدو پر ځای د جلاوالي او وشل کېدو په برخه کې ډېر څه وکړي. په سروې کې 43% مخالف نظر لري او 4% خلکو پرې د نظر له ورکولو ډډه کړې. د ورجینیا د پوهنتون یو کارپو لری سباتو په خپل یو نوی مطلب کې لیکلي دي چې رای ورکوونکي په هغه کچا اوس هم سره ویشلې پاتې دي په کوم شمیره چې د نومبر د ټاکنو پر مهال و. ترامپ که څه هم په الیکټرال کالج یا په حوزوي کچا زیاتې رایې وړې وي خو له هغه نه په پاپولر ووټ یا د هیواد په کچه رایو کې هیلری کلینټن 3 میلیونه رایې مخکې وه. ترامپ دغه ستونزې ته په کتلو سره په ټاکنو کې تر ګټلو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خپلو پلویانو په غونډو کې راڅرګند شو، ویناوې کړي او خپل پلویان یې د ځان په اړه همداسې لیواله ساتلي. ترامپ تیره میاشت په الاباما کې خپلو مینوالو ته د وینا پر مهال وویل موږ به د خپل هیواد درزونه بیرته ورغوو او ټول به بیرته یو موټی شو. ترامپ وړاندې وویل کله چې امریکایان یو موټی وي نو هیڅ داسې څه نشته چې موږ به یې د کولو توان ونه لرو. خو په ټاکنو کې د ترامپ مخالفین اوس هم خپل مخالفت ته دوام ورکوي او د الیکټرال کالج د رایو د شمیرلو پر مهال یې خپل غوږونه څک نیولي وه. په فلوریډا کې یوې رای ورکوونکي د رای ورکولو پر مهال نارې وهلې چې ثبات او جورجاړي ته رای ورکړئ نه ترامپ ته. له بلې خوا د ترامپ ملاتړو چې یوې له ټکساس څخه د کانګرس جمهوري غوښتونکی کیوین براډي دی لخپلو مخالفینو څخه غوښتي دي چې نوی ولسمشر ته دی یو چانس ورکړي.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال موسم څنګه دی، هوا څنګه ده، بارانونو څه حالت دی، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ملک وقاص خان په خپل راپور کې.
د پښتونخوا د للمو سوکړه د یوې هفتې بارانونو سره ختمه شوه. د بارانونو دغه سلسله په میدانی علاقو کې نن سرته ورسېده، خو د غریزو سیمو لکه سوات، شانګله، دیر او کوهستان کې به سبا پورې وریږي. د موسمیاتو شعبې ډیپټي ډایرکټر فهیم خان وایي چې د سور ورځو د دمې نه پس نوې سلسله پښتونخوا ته راتلونکې ده.
مثلا ملکن، سوات، لوور اور اپر دیر فلو، شانگلہ، بنیر، چترال، کوہستان، دغه علاقې چې دي کنه افت آباد وغیرہ، په دې کې معمولی باران امکان شته. دین علاوه مته چې سبا بدل تم موسم به صفا شي، او بیا دین علاوه چې کوم لکبل سیستم دی هغه په 23 او 24 باندې امید لرو چې هغه کی پی کې ته داخل شي، هغه کې بیا باران امکان شته.
درجه حرارت په کم وی چې ورسره به نوې کرلې شوی غنم په فصل باندې ښه اثر پریوزي. د اوبخور یا وختي کرلې شوی غنم فصل ته د خور استعمال هم ضروری دی چې درون معیاري فصل ترلاسه شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
او اوس تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د بین الاقوامی مذهبی آزادۍ دپاره د امریکې ګردند سفیر ډیوډ سپرسټین ویلی دی، نن هر کله چې موږ د مذهبي آزادۍ ورځ مانځو، موږ په دې لړ کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې تازه کامیابی او کارنامې په ګوته کوو. د زیاته کا چې زما د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د تیرو دوو کالو کارکردګۍ ته وکتې شي، نو معلومه به شي چې موږ په عراق کې د دولت اسلامیه یا د داعش د لاسه د عیسایانو، یزیدیانو، شیعګانو او د کاکۍ او د مینډین فرقو د قتلان په بابله د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره د معلوماتو راغونډولو او دې قتلان ته د بین الاقوامي برادرۍ د پام راګرځولو په کار کې ډیر د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. د داعش دې خونړو کارونو ته د دنیا د پام راګرځولو له برکته د اغو دوو کانفرنسونو کېدل ممکن شول، په کومو کې چې دغو ځپلو مذهبي فرقو له د دنیا مختلفو ملکونو د دویشت لکو ډالرو ورکولو لوځکو چې د دغو غمځپلو خلکو خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپسی پی ممکن شو. سفیر سپرسټین ویل چې امریکا به د ملک دننه او بهر د مذهبي ازادۍ په اصولو کاربنده ولاړه وي. ګرځند سفیر سپرسټین زیاته کا، زما قوي امید دی چې د امریکې د ریپبلیکن او ډیموکرات په خوانو یو شمیر حکومتونو چې د مذهبي ازادۍ د قائم ساتلو لپاره کم زړستړي کوششونه کړي دي، دا به بلکه هم زمون د خارجه پالیسی اهم جز وی. د مختلفو امریکانو حکومتونو دی لړکی متفقه کوششونه د دې خبرې سرګندونه کوي چې مذهب زمون د خارجه پالیسی په اغو مسلو کې اهم کردار ادا کوي، کمی چې مونږ ته پرتی دي او په اثرناک ډول اوارول لازمه ده، او دې لپاره باید چې د ګردی دنیا مذهبي ګوندونه ځان سره یو ځای کړي شي. ګرځنده سفیر سپرسټین د خپل تقریر په اخر کې وایي چې مذهبي ازادي دنیا له د امریکې یو لویا ورکړه ده، او د یو امریکني په هیزه په دې خبره ویاړ کوم چې څومره ډیر ملکونه د مذهبي سوچ نما سیوا د یو مساوي استوګنو په حیثیت د جون تیرولو زموږ نظر سره ملګری دي. امریکا په دې معاملې کې په ټوله دنیا کې یو ځانګړی حیثیت لري او دا به قائم ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.